فروغ تاسې ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام له راستنېدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورونایي بې ځایه سویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. له خبرونو یې پیلو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په کندوز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. د کندوز چارواکو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د کندوز ښار په بوزې قندهاري سیمه کې په هوایي حملو کې 2 ملکیان وژل سوي او 19 نور ټپیان دي. یوناما په یو بیان کې چې پرون وخت خپور سو ویلي، پر دې سیمه لومړی بمباري سوي او ورپسې نړیوالو او افغان ځواکونو ځکني عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفانو پر حکومت پلاوه ځواکونو حمله کړې ده. یوناما وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې د دې پېښې په قربانیانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. یوناما زیاتوي د لږ تر لږه 2 کورونو د ویجاړېدو راپور یې هم ترلاسه کړی دی. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له قوله ویل سوي چې وایي د ملکیانو وژل د منلو وړ مسله نه ده. تدامي چې یاماموت ویلي چې دا ډول پیښې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت حادثې زیانمنوي. یاماموت له نړیوالو ځواکونو غوښتنه کړې ده چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید لازمي اقدامات وکړي. یوناما همداراز له چارواکو غوښتنه کړې چې د دې پیښې په اړه د خپلواکو بې پرې او سمدستي تحقیقات او امکانات برابر کړي. یوناما د کندوز د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو او پراتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په مقصد د لازمو اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. افغان حکومت بهر ته د هیواد د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي وایي، په دې اړه د اقتصاد په عالي شورا کې بحث وسو. بیان زیاتوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته وویل د هوا د لارې د تجارتي مالونو د انتقال یا کارګو هدف د افغانستان د کرنیز سکتور او محصولاتو پیاوړي کول دي چې هند په دې برخه کې مرستې ته چمتو دی. او د اقتصاد وزیر وویل په دې اړه د هوایي شرکتونو او د سوداګرۍ د خونو له استازو سره هم خبرې سوي. بیان د ولسمشر له قوله زیاتوي چې آریانا افغان هوایي شرکت هم د کارګو د یوې برخې د فعالولو هڅه کوي. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې د ترورستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځنګړو عملیاتو کې نیولي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور سو ویلي دي چې د کسانو په ورانکارو او ترورستي فعالیتونو او په زابل کې پر امنیتي پوستو او کاروانونو په حملو کې لاس درلود. په بیان کې د تورونو کسانو نمونه نه دی افشا سوي، خو ویل سوي چې دغه کسان اصلا د کندهار او زابل اوسیدونکي دي چې دا محل د کندهار په بیلابیلو سیمو کې اوسیدل. د سوریې کورد وسلوالو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د اپوزیسون څو ډلې پکښې دي او کورد جنګیالي یې مشري کوي، د رقه په شمال کې په عین عیسا ښار کې دغه اعلان وکړ. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویاندې جهان شیخ آماد وویل د داعش پر ضد عملیات پیل سوي دي. د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو عمومي قرارګاه د داعش ترورستي ډلې له ولکې د رقه او د شاوخوا هغو سیمو د ازادولو لپاره پراخ سپېڅلي عملیات پیل کړي چې دې ډلې هلته خپل خلافت اعلان کړی دی. دې د رقه له ملکیانو غوښتنه کړې ده چې د داعش تر ولکې لاندې سیمو څخه دې ازادو سو سیمو ته ولاړ سي. دا پوځي عملیات په داسې حال کې پیل سوي چې داعش ډله د عراق په موصول ښار کې هم د عراقي ځواکونو له پراخو عملیاتو سره مخامخ ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړی به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د کلینټن په اړه د جولای میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي جیف چافیتس وایي کومي د ایف بی آی د تیړنو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومي د اکتوبر پر 28مه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوي موارد یې موندلي چې له دې سره د جمهوري غوښتونکو سیال ډونالډ ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ترامپ په پرله پسې ډول پر خپل سیالې هیلری کلینټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي دي. د مونټینیګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هېواد د لویدیځ پلاوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې په پلان کې روس ملتپالو لاس درلود. د مونټینیګرو صدر اعظم میلو دیوکانوویچ په ناټو کې د خپل هېواد د شاملېدو غوښتونکی دی. د مونټینیګرو لوی څرنوال پرون وویل د څېړونکو د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوې چې روسي ملتپالو یوې جنایتکارې ډلې ته دنده ورکړې وه چې د اکتوبر پر 14مه د مونټینیګرو د پارلماني انتخاباتو په ورځ د پارلمان ودانۍ ته ننوځي او دیوکانوویچ ووژني. خو لوی څرنوال وویل چې په دې قضیه کې د روسیې د حکومت د لاس درلودو په اړه شواهد نه دي موندلي. د اکتوبر پر 14مه د مونټینیګرو د انتخاباتو په ورځ شاوخوا شل کسان چې د سربیا د ځانګړو پولیسو پخوانی قمندان هم پکې شامل وو ونیول سول. دغه کسان تورن دي چې د نظام د پرځولو او د صدر اعظم دیوکانوویچ د وژنې هڅه یې کوله. د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسیون یو پلوي سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. په هغه خبر پاڼې کې چې پولیسو خپره کړې ده ویل سوي چې د عدلي طب له معاینې وروسته به معلومه سي چې د کاسوو د کورواکۍ د غورځنګ د غړي استریت دیهاري د مړینې علت څه دی. دغه غورځنګ د دیهاري د مړینې تور د کاسوو پر حکومت لګولی او د رسنیو هغه راپورونه یې رد کړي چې وایي نوموړی د یو ډول وژونکو درملو له خوړلو وروسته په دا سال کې روغتون ته رسول سوی چې مړ سوی و. دیهاري او د اپوزیسیون 15 نور پلویان د سرژني کال په اګست میاشت کې په پرشتینا کې د کاسوو د پارلمان پر ودانۍ په راکټي حمله کې چې تلفات یې نه درلودل د لاس لرلو په تور ونیول سو. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د خوړو نړیوال پروګرام لرستنیدونکو افغان کډوالو او په هیواد کې دننه له کورنۍ بې ځایه سوي سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
د اکتوبر میاشتې نه پایل جاتې 2018 کال د جون میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 5500 افشاخه کسانو ته د خپل مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د استرالیا د وی وګړي د موندنې هڅې روانې دي.
کله چې دغه واقعیا سوي د موږ یو مشخص مسلکي ټیم په همدغه باندې اخته ده سې په دغه کې کوم ځای کې کمکاري ده مقصر څوک ده.
د کندهار په ځینو ولسوالیو کې ناامني زیاته سوي.
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتي پوستې او یو شمیر کلي او سیمې د تهدید سره مخ سوي دي.
د شلو میلیونو ډالرو په ارزښت په دیارلسو ولایتونو کې د بدیل کښت د دودولو په هدف ځینې پروګرامونه عملي کیږي. د سوریې د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پیل سوي. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لرستنیدونکو افغان کډوالو او په افغانستان کې دننه له کورنۍ بې ځایه سویو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې وروستیو جګړو زرګونه افغانان د خپلو کلیو او کورونو پریښودو ته اړ کړي، ډبلیو ایف پی او افغان حکومت په ګډه له دې کډوالو سره د مرستې لپاره پلانونه جوړ کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانستان ته له بهر له راستنیدونکو کډوالو او همداراز د جګړو له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ډبلیو ایف پی وایي د مرستو دا اپیل پیل شوی او د 2018 کال تر جون میاشتې پورې دوام کوي چې په ترڅ کې به یې له 500,000 زیاتو اړو افغانانو ته مرستې برابرې شي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی د دفتر ویان وحیدالله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د وزیرستان د جګړو له بیځای شویو کورنۍ سره به هم په دې لړ کې مرسته وشي.
راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی او دغه راز د بیځای شویو داخلي کورنۍ شمیره ډیره زیاته شوې. دغه راز د 2014 کال نه په دې خاطر په خوست او پکتیکا کې موږ د شمالي وزیرستان مهاجرین هم لرو. دغه ټول سره کرا ټول کو د بلشفی چې کوم آمادګي یا چمتووالی دوی ته نیولای د اکتوبر میاشتې نه پایل د 2014 کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د یو بیړني حالت په اعلانولو سره غواړي د دوی د 15,500 شاوخوا کې کسانو ته د خپل مرستو لپاره چمتووالی ونیسي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د افغانستان د راستنیدونکو چارو وزارت د ژمي په موسم کې له اړو خلکو سره د مرستې موافقه هم پرون لاسلیک کړه. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سګنی کال تر پایه به له 1,60,000 راستنو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره مرسته وشي. بیان زیاتوي چې په دې شمیر کې 400,000 له بهر راستنه شوي او 3,60,000 بې ځایه شوي کډوال دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دبليو اف پی بل د کډوالو سره د پرمختیایي پروګرامونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دبليو اف پی وایان خاغلی امانی وویل د دې مرستو په ویش کې د شفافیت لپاره د هغو کسانو د ګوتو نښانونه او نور معلومات هم اخیستل کیږي چې مرسته ترلاسه کوي.
په ځانګړي ډول راستنیدونکو او داخلي بزاشو کسانو بایومټریک معلومات د دې ګوتو نښانونه بخښل کیږي، د عکسونه بخښل کیږي او نور هغه اړین معلومات چې د ډیټابیس لپاره پکار دي. ترڅو په دې کې ډیر اې داسې کسان هم شته چې اسناد نه لري، نو د دې لپاره چې یو منظم او شفاف او روم سیستم ورته جوړ شوی وي د دوی لپاره د بایومټریک سیستم هم فعالیږي.
دبليو اف پی او د راستنیدونکو کډوالو وزارت وایي د کډوالو د بایومټریک معلوماتو لمړی پړاو د سشنبه پورز د تورخم له دروازې څخه چې ډیری کډوال له دې لارې خپل هیواد ته ستنیږي پیلېږي. WFP له اړو افغانانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا جګړو په افغانستان کې زور اخیستی. جمهوری ریاست وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله په سلو کې 9,000 بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي.
د کابل امنیتی چارواکي وایي چې د یوې پاکستانی اصلي تشتول سوي میرمنې د خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. دغه شزه د استرالیا تابعیت هم لري. تفصیل د عباد الله هننزي پر راپور کې.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د یو بهرنۍ میرمن د تښتولو د څرنګوالي په اړه هڅې روانې دي او له هغو امنیتي مسؤلانو سره به جدي چلند کیږي چې په دې برخه کې بې غوري کړې وي. د کابل امنیتی مسولان وایي هڅه کوي دغه پاکستانی ول اصل استرالیایي میرمن د تختونکو لمنګل وژغوري او عاملین یې قانون ته وسپاري. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل دغه میرمن چې له یوې بهرنۍ موسسې سره یې کار کاوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د نامعلومو وسلوالو لوري وتختول شو.
داسې واقعیت چې کیږي د ډېره جدي څېړل کیږي. کله چې دغه واقعیت سوي د موږ یو مشخص مسلکي ټیم په همدغه باندې اخته ده چې په دغه کې کوم ځای کې کمکاري ده، مقصر څوک ده. که مقصر برملا سي بدون له شکه په دې به تصمیم نیول کیږي او که کومه بله تخنیکي د ضعف نقطه یې دغه ته به د رفع اقدام کیږي.
امنیتی مسولان وایي چې دغه میرمن فرحشانو میږي او د شنبه په ماښام د کابل د لسمې حوزې اړوند په قلعه فت الله سیمه کې د دوه وسلوالو کسانو لخوا چې ملکي جامې پرتن وي تښتول شوې ده. د دوی په وینا دغه پاکستاني ول اصله میرمن له اکبر موسسې سره کار کوه او له هغه سیمه څخه تښتول شوې چې څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ میرمن هم تښتول شوې وه. په نږدې یو کال کې د بهرنیو مرستندویو موسسو څو تنه کارکوونکي یوازې په کابل ښار کې تښتول شوي دي. له دې مخکې هم په کابل ښار کې ورته پیښې رامنځته شوي. څو میاشتې وړاندې یوه هندۍ میرمن چې له یوې مرستندویو موسسې سره یې کار کوه د کابل ښار په لسمه حوزه کې د ناپېژندو وسلوالو له لورې وتښتول شوه، خو له یوې مودې وروسته خوشې کړای شوه. د دغه وضعیت دوام په افغانستان کې ځینې بهرني موسسې او د یادو موسسو بهرني کارکوونکي اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی عبدالحی اخندزاده وایي په افغانستان کې د بهرنیانو تښتول کولی شي په دغه هیواد کې د مرستندویو موسسو پر چارو او فعالیتونو منفي اغیزه وکړي.
باید خارجیات باید چې هغه د افغانستان د خلکو سره مرسته کړي، نو دا پېښ وطن پر اقتصادي وضعیت پر سیاسي وضعیت باندې بېخي منفي تاثیرات ځان سره لري او هغه کوم خود چې موږ ضرورت لرو پر هغو باندې منفي تاثیرات کوي. د بجې باندې باید جدي اقدام وشي.
د کابل امنیتی مسولان ټینګار کوي چې په ښار کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوي، خو وایي چې بهرني اتباع یا د شپې لخوا د ګرځېدلو په صورت کې امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي، خو د کابل اوسیدونکو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او تل یې په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو له حضور تښتونې وژنې او لورته نورو پیښو څخه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
لتیرو دو اونۍ راهیسې د کندهار د ځینو شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چرواکي وایي چې د روزګان او هلمند جګړو د کندهار پر امنیتي وضعیت هم تاثیر کړی او ممکن وسلول پر دې ولایت خپلې حملې زیاتې کړي. صادق رښتینی نور حاضر کوي چې له کندهار را سره په مستقیم تماس کې دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دا کومې ولسوالۍ دي؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. غورک، شاولی کوټ، نیش او شورابک د کندهار شمال او شمال ختیځ ته د روزګان، هلمند او پاکستان سره په سرحد کې پرتی هغه ولسوالۍ دي چې د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر حملو لاندې راغلي. لومړۍ حمله څورځ مخکې د شورابک پر ولسوالۍ رامنځته سوه او یو شمېر وسلوال چې د چارواکو په وینا د پاکستان څخه راوښتي وو د دغه سرحدي ولسوالۍ د نیولو هڅه یې کول. تر دې وروسته پر غورک په حمله کې د ملي اردو د یوې قرارګاه لسګونه سرتیري ووژل شول. دغه راز پر شاولي کوټ هم څو ځله وسلوالي حملې وسوې او دغه راز وروستۍ حمله تېره ورځ په نیش ولسوالۍ کې رامنځته شوه چې د چارواکو په وینا د څلورو وسلوالو او یو سرتیري په وژل کېدو پای ته ورسېدل. د کندهار چارواکي د دغه ولسوالۍ چې ما نمونه یاد کړه د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند د امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولسوالیو د نامنوي په اړه خپل اندېښنې د مرکز سره شریکې کړې دي. په دې اکله به د خبري واورو.
د هلمند او روزګان د ورستیو ناملوی لامل زموږ هغه ولسوالۍ چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتې دي او هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ خط پرتیدی د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو له امله زموږ یو شمیر امنیتی پوسټي او یو شمیر کلی او سیمي د تهدید سره مخ شوی دي.
مرستیال والی وایي چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل شي ترڅو وسلوال د دغه سیمو په نیولو او کندهار شهر ته په نږدې کېدو پرمختګ ونه کړي او د هلمند او روزګان د برخلیک سره مخامخ نشي.
صادق رښتنی وو د کندهار پر وضعیت رپورت راکاوه او امر دل چې د کندهار د ځینو شمالي او ختیځو ولسوالیو امنیتی وضعیت په دې ورستیو کې خراب شوی دی. چرواکي وایي چې په اورزګان او هلمند کې د جګړو له زیاتېدو سره د کندهار امنیتی وضعیت هم تر یو حده زیانمن شوی دی. تاسې ازادي رادیو ته ورجیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام هم اوریدلی سي او د سوریه پر وضعیت هم راپور د تلرو. د کندهار په ولسوالیو کې نامنی زیاته سوي چې ډیورند کرشي یا هم هلمند او اورزګان ولایتونو ته څیرمه پرتې دي. بیا هم نا امنی او د نا امنیو لکبله پر اوښتي بشري زیان خبرې کوو. په ورستیو کې د ننګرهار لګن ولسوالیو څخه پلسګونو کورونی د جګړو لکبله نور سیمو ته بي ځای سوي دي. په ننګرهار کې د داخلي بي ځای سو کورونی سره د ولایتي ادارې لخوا یو اندازې مرسته هم سوي ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد را سره په مستقیم تماس کړي. عابد صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. د کوم ولسوالي اوسیدونکو دي او څومره کورونی ته تر اوسه پورې مرسته رسیدلې؟ عابد صاحب، آواز می اوري؟ لکه چې موږ خبريال آواز ناوري.
مننه.
بله، مې راغلي
چې اوس دوام لري دا آواز. بله، ستاسو آواز راځي. کوم مرستې چې اوس په ننګرهار کې د بې ځای شو کډوالو سره کیږي دا آواز او ستاسو ستاسو غږ راځي. کوم مرستې چې اوس په ننګرهار کې د بې ځای شو کډوالو سره کیږي دا آواز د پچیرګام ولسوالۍ د پاس پچیر د سیمې خلکو سره کیږي چې دا په زرګونو کورنۍ دي او د داعش د جنګونو له امله کډه کړې د چا کورونه سوځېدلي دي، څوک پکې وژل شوي دي او څوک په تېښته باندې نورو سیمو ته راغلي چې ځینې په چپلیار ولسوالۍ کې ځای په ځای شوي او ځینې د جلال آباد ښار شاوخوا په مختلفو ځایونو کې د خلکو په کورونو کې او یا دا چې په ډاک باندې پراته دي. دیو سرا د خوراک نړیوال پروگرام ڈبلیو ای پی لخوا او د یونیسیر لخوا مرستې جریان لري. تر دې دمه دوی چې په نښه کړي دي د مهاجرینو ریاست چې په نښه کړي 2015 کورنۍ دي چې د پرونه پورې چې کومې مرستې دوی ته ورسېدلې 1100 کورنیو ته مرستې رسېدلې دي او نن هم د دوی سره مرستې دوام لري چې 210 کورنیو ته به نورې مرستې هم ورسېږي. په دغه مرستو کې د WFP لخوا 200 کیلو ګرامه وړي او 40 کیلو ګرامه غوړي دي مالګه ده او همداسې د یونیسیر لخوا د اشپزخانی سامان دی چې یو تر ورسیږي.
ډیره مننه باز محمد عابد و په ننګرهار کې ومردل شي. په دغه ولایت کې د داخلي بې ځای سو کورنۍ سره د ولایتي ادارې لخوا مرستې جریان لري. زیاتې کورنۍ د داعش وسلوالو له کبله له زیاتو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې بې ځای سوي دي.
خبر یاست؟ د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا ساينس پوهان د امریکا د پوز له انجینرانو سره یو ځای د داسې وسیلې په جوړولو کار کوي چې په مریخ کې د ژوند نښې موندلې شي. د یونایټیډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس ساينس پوهانو د دې وسیلې لومړنی ماډل جوړ کړی دی. دا وسیله له هغه سینسر څخه په الهام جوړه شوې چې د امریکا پوز په هوا کې د مضرو کیمیایي موادو، زهرونو او مسمومونکو شیانو د پیژندلو لپاره کاروي. دا ټکنالوژي رادار ته ورته ده، خو د رادیویي څپو پر ځای په هوا کې د موجودو ذراتو د تشخیص او تجزیې لپاره له نوره کار اخلي. ناسا تر دې وړاندې د فلورسنت له لیډر بیلی څخه د اتموسفیر د څېړلو لپاره کار اخیستی دی. ساینس پوهان وایي دا نوې وسیله به په یوه ستور بیړۍ کې ناسپا او مریخ ته ولیږل شي. په دې سیاره کې به دوړې او لړه سکن کړي، وروسته به دا ذرې تجزیه کړی شي چې د عضوي موادو نښې پکې شته او که نشته.
د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت په 14 ولایتونو کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د دودولو په هدف ځینې پروګرامونه عملي کیږي. دغه څرګندونې په هغه ورکشاپ کې سوي چې بزګرو ته د بدیل کښت د برابرولو په هدف جوړ شوی وو. سباون کاکړ راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې د بزګر پر رول ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې قاطع او جدي تصمیم لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وزیر سلامت اعظمي د یکشنبه په ورځ په کابل کې د کوکنارو د لمنځوړلو په هدف د بزګر سره د بدیلي معاشات په اړه د بحث په جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې په دغه ورکشاپ کې به بزګر د کوکنارو د لمنځوړلو لپاره خپلې تجربې او نظر رونه له مسولینو او اړوندو ادارو سره شریک کړي.
یقیناً ورکشاپ کې امروز با همکار
دا وای یقیناً دا ورکشاپ چې د نړیوالو اورګانونو لکه IML ادارې، UNODC، USAID چې په دې رسولایتونو کې عملی کیږي دا یو نیک ګام دی او همدارنګه دا لومړنی ګام نه دی. میرمن عظمی دغه څرګندونې په داسې حال کوي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید په روان کال کې 30% ډیر شوی دی. په ورته وخت کې د ډیپلوماټ په نوم یوې بهرنۍ مجلې په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد شته او تر 9 میلیونه زیات افغانان چې د دې هیواد د نفوس تقریبا 12% کیږي په یو ډول په دې کاروبار کې شامل دي. بلخوا په افغانستان کې د مخدره موادو د روړو کسانو شمیر هم تر پخوا څو چنده ډیر شوی دی. سمه د وړاندې د امریکا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې د یوې څېړنې له مخې ویلي و چې په داسې حال کې چې افغانستان 3.5 میلیونه روړي لري، خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت لري. په یاد ورکشاپ کې د کرنې او مالداري وزیر اسد دولا زمیر ویل چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې یو ستونزه ده چې کله د بدیل معاشات په اړه خبرې کوو د بزګرو لیدلوري، د بزګرو ستونزې او د بزګرو غوښتنې په پام کې نه نیول کیږي.
یکی از مشکلات کې در
دی وای د کرنې وزارت د نظر یو ستونزه ده چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په مخ کې پراته ده چې کله د بدیل معاشات په اړه خبرې خبرې کوو، د بزګرو لیدلوري، د بزګرو ستونزه او د بزګرو غوښتنې په نظر کې نه نیول کیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدراتو په وړاندې د مبارزې رئیس اندریا وستیان هم د دغه ورکشاپ جوړول اړین وبلل او زیاته کړه چې د پراختیایي بدیل د پروګرام له مخې چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې به پلی شي، د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې به ډیره مرسته وکړي.
This alternative development program will have the budget of $20 million.
دی وای د پرختای بدیل پروگرام شل میلیون ډالر بودیجه لري. د یالس ولایتونه به تر خپل پوشش لاندې راولي او 350,000 خلک به هم د دغه پروگرام څخه ګټه پورته کړي. د شغلی اندریا وستان په خبره بزګر او پولایتون کې د کرنی برخي مسولین د کوکنارو د لمنځوړلو په برخه کې شر لوبولای شي. په کابل کې د کوکنارو د لمنځوړلو په هدف له بزګر سره د بدیل معاشت په اړه د بحث دغه دوه ورځنی ورکشاپ په داسې حال کې جوړیږي چې بزګرو د کوکنارو د بدیل بوټي او دوی ته د اصلاح شو تخمونو او دغه شان د سری د نوې شتامل تل شکایتونه کړي دي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډي په خپل پرونی غنې کې د پیژندل سوي افغاني مېرمنې شربت ګلې پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د پاکستانی چارواکي شوکت یوسف زی پر څرګندونو تمرکز سوی چې د یکشمې پورزی ویلي شربت ګل به له پاکستان څخه ونی ایستل سي. شربت ګل وروسته له هغې په نړیواله کچه مشهوره سوه چې یو دیرش کاله مخکې عکس د نیشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. دغه افغانه میرمنه د لړم یا عقرب میاشتې پر پنځمه چې د اکتوبر میاشتې شپږویشتمه کېږي د هویت د جعلي اسنادو جوړونې په پلمه د پاکستان د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا په نوتیا سیمه کې په خپل کور کې ونیول سوه. د ورځپاڼې په حواله د شربت ګلې تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له هغې فاصله واخیسته او ادعا یې وکړه چې شربت ګله نارجستر سوې کډواله ده. په لیکنې کې وړاندې راغلي د جمعې په ورځ په پېښور کې د اداري فساد ضد او د کډوالو خاصې محکمې تر 15 ورځنی بند وروسته د شربت ګلې د اخراج حکم ورکړ او هغه یې 1,00,000 کلدارې نقدي جریمه هم کړه. تر دغه حکم وروسته د خیبر پښتونخوا د داخله چارو وزارت د شربت ګلې د اخراج کولو مخالفت وکړ او د دې حکم د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. انډیا ټوډی ورځپاڼې لیکي پاکستانی چارواکي وایي دغه تصمیم یې د بشر دوستۍ او د افغانستان په باب د ښه نیت له مخې نیولې دی. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د شربت ګلې عکس چې د نیشنل جیوګرافیک د عکاس سټیف مکوري لخوا اخیستل سوی و په 1915 میلادي کال د نیشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. هغه د خپل ژور لید او شنو سترګو له کبله د کډوالو په نړیوال سیمبول بدله سوه. سټیف مکوري په 2002 میلادي کال کې بیا شربت ګله ولټوله او بیا یې د هغې عکسونه واخیستل. بریتانوي خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز بیا د بلې ښځې په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې تښتول سوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د استرالیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد د یوه تبعه په باب چې ویل کېږي خیریه کارکوونکې وه او په کابل کې تښتول سوې څېړنه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبر تایید کړی او ویلي دی چې دغه میرمن د شنبې ناوخته تښتول سوې او په دې اړه عاجل تحقیقات کوي. د انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې په حواله تر دې پیښې مخکې هم په افغانستان کې ځینې بهرنیان د پیسو په خاطر تښتول سوي او دا په دغه جګړه ځپلي هیواد کې بله جدي ستونزه بیانوي. روان مریض کال په افغانستان کې د استرالیا دوه اتباع تښتول سوي چې یو تن یې په اګست میاشت کې د تښتونکو له منګولو وژغورل سو. د ازادي رادیو خبرونې پر انټرنیټ هم اوریدل سي. د ویب سټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام.
د چشیا چار
د ګوریا چار
آی وانټ ټو دا خبره وکړم چې واکسین یو ډیر امپورټنټ چیز دی اینڈ مو میبی چې خپل سوسایټی ته گیو دیس ائیډیا.
زوایم چې د ما صلاحیت دی
او زوایم چې د ما صلاحیت دی
د ګوډي اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 45 دقیقو اوریدلای شي.
د ګوډي اچار پروګرام د 10 بجو په خبرونه کې اوریدای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په کندز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. افغان حکومت بهر ته د صادراتي مالونو د انتقال لپاره د کارګو سیستم پر جوړولو کار کوي. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې د تروریستي فعالیتونو په تور 15 کسان په ځانګړو عملیاتو کې نیولي دي. د سوریې کورد وسله والو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره ستر پوځي عملیات پرون پیل کړل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر وایي د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنۍ پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د مونټینګرو چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې د دې هېواد د لویدیځ پلوي صدر اعظم پر ضد د کودتا او د هغه د وژنې پلان کې روس ملت پالو لاس درلود. او د کاسوو پولیس وایي د اپوزیسون یو پلوي سیاستوال په مبهم ډول په زندان کې مړ شوی دی. په کندهار کې له ماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکه جوړه شوې چې د ورځې شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس کوي. صادق رښتنی پر دې مسله رپورټ راکوي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسول سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلېدو وروسته بیرته هیواد ته واردیږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیونه افغانیو پانګونې په نړیوال سټنډر برابره د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکه جوړه کړې.
دلته موږ تقریبا د ورځې 60 ټنه مال جوړولای شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې د دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړوو، د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو لکه دوبۍ او هندوستان ډیر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډیر ضرورت لري، نو بیا موږ 10 ټنه تر 40 ټنه پورې پروسس په 40 ساعته کې کولای شو انشاءالله.
د سید محمد په خبره سږ کال په نمونوي توګه 15% دال امریکا ته استولې. سید محمد وای دال ډیر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډیر مینوال لري.
15% په داوس کې امریکا ته استول او یو کنداري او هغه په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچی میوې صادروي امریکا ته. نو دا ورته د سیمپل په نمونه په دغه باندې یو 15% زموږ ته یوړی دال.
د فابریکې مسلوای کچيري بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر سي، نو په یو ورځ کې به د سرویس ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسل کې چې د امریکا د ولسمشري انتخابات د سه شنبه پر ورځ تر سره کیږي، دواړه کاندیدان په سخته انتخاباتي مبارزه بوخت دي او څو ایالتونو ته سفرونه کړي دي. د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن په باب د نظر پوښتنو نتایج شیبه په شیبه په بدلېدو دي. میرمن کلینټن تر ښاغلي ترامپ یوازې یو څو نمرې مخکې ده. شیبه مخکې مې په واشنگټن ډي سي کې د امریکا ژغ راډیو له خبريال حسیب الکوزینه په دې اړه نور معلومات وغوښتل.
دواړه کاندیدان هم د جمهوری ګوند او هم د ډیموکرات ګوند کاندیدان هڅه کوي چې په سوینګ سټیټ یا غیالتونه کلیدی یالتونه دي چې تر اوسه پورې پکښې رای ورکوونکو پریکړه نه ده کړې چې چاته به رای ورکوي. تقریبا په دغو انتخاباتو کې 12 سټیټ راځي، سوینګ سټیټ، مثلا اوهایو یالت دي، مثلا ویسکانسن دي، مثلا نیو هامشر یالت دي، مثلا د فلوریډا یالت دي، په خپل د ورجینیا یالت دي او داسې نور یالتونه. دواړه کاندیدان هڅه کوي چې په دغو سوینګ سټیټونو کې چې چیرې چې د رای ورکوونکو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چاته به رای ورکوي، او همدغه یالتونه هم په مجموع کې د انتخاباتو نتایج معلوموي. ځکه په امریکا کې یالتونه یا ریډ سټیټس دي چې سره یالتونه ورته وایي، یا بلو سټیټس دي چې شنه یالتونه ورته وایي. بلو سټیټس ډیموکراتان دي، ریډ سټیټس چې دي یا سره سټیټونه هغه جمهور غوښتونکي دي. بیا سلور سټیټس هغه سټیټس دي چې دوی سوینګ سټیټس هم ورته وایي، چې تقریبا په هر انتخاباتو کې فرق دی. په دغه انتخاباتو کې یو لس دی که دوه لس سوینګ سټیټس دي چې رای ورکونکو تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، او په همدغو ایالتونو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي خپل وروستي پیغامونه ورسي. مثلا د یکشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ میشیګن ته ولاړې، ویسکانسن ته ولاړې، نیو هیمپشر ته ولاړې، دغه راز میرمن کلینټن د اوهایو ایالت ته ولاړه چې سوینګ سټیټ دی او ټاکل شوې ده چې د نیو هیمپشر ایالت ته به هم ولاړ شي. والته به ولسمشر اوباما هم ورسره ملي او کمپاین ورته وکړي چې میرمن کلینټن د نیو هیمپشر ایالت د ځان څو شي مخکې اف بی آی یا د فدرالي طاقت ادارې د امریکا رپورټ ورکړي چې هغه ایمیلونه چې څو وخت مخکې یعنی تیر جمعه دی پریکړه وکړه چې د میرمن کلینټن د شخصي سرور مسله به بیا راتېړي، ځکه نیو ایمیلونه ترلاسه کړي دي. دغه وروستۍ بیانیې کې دی دایر غلي دي چې دا نیو څه دوی نیجه مندلې پر اساس میرمن کلینټن په کوم جرم تورن شي جنایي قضیه نه درامنځته شوی. سرویګانو مسله دا چې ډیره مهمه ده. دوی سرویګانې تر اوسه پورې راوتلې دي چې وایي د واشنگټن پوسټ او د ای بی سی سروې ده، په دې کې میرمن کلینټن د ښاغلي ټرمپ په مقایسه 15 نمرې لوړه ده. این وخت کې بیا د آی بی ټی او ټی ټی پی ګډه سروې ده، پانګي بیا ټرمپ تر میرمن هیلری کلینټن مخکې دی. خو وړاند وینه یا پیشبینی څوک نسی کولای چې څوک به وګړي په مجموع کې د عام افکارو او عام ځانو په سرویګانو کې کلینټن اوس مخکې ملمیږي. دا چې اف بی آی هم هغه کلیر کړل په هغه مسله د امریکایانو په کوم جرم یې تورن نه کړل، دا هم پر عام ځانو باندې ډېر تاثیر کولای شي. ښایي سبا ته بل سروي راوځي په هغه کې به معلومه شي چې میرمن کلینټن تر ښاغلي ټرمپ سره مخکې ده.
د امریکا جغ رادیو خبریال حسیب الکوزای و چې د امریکا د انتخاباتو پر مسله معلومات راکول، د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ټرمپ هڅه کوي د امریکا راتلونکی ولسمشر سي. د امریکا انتخابات د سې شنبې پر ستر سره کیږي او نتیجه به د چهارشنبې پر اعلان شي. د امریکا انتخابات
Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Peshiba, Azadi Radio. د سوریه کورد ځواکونو د امریکا د پاوز د هوایي ځواک په ملاتړ له داعش ډلې څخه د رقه شهر د بیرته نیولو په مقصد ستر پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو پوځي عملیاتو پیل په داسې حال کې لانیږي چې داعش ډله د عراق په موصول شهر کې هم د عراق د پاوز له پراخو عملیاتو سره مخامخ ده. احمد تکل او نور تفصیل.
د سوریه د وسلوالو ځواکونو ائتلاف د امریکا د پاوز په ملاتړ له اسلامي دولت ډلې څخه د سوریه د شمالي ښار رقه د بیرته نیولو لپاره عملیات پرون پیل کړل. اسلامي دولت ډله یا داعش رقه د خپل اسلامي خلافت پلازمینه بولي، په داسې حال کې چې داعش ډله د عراق په موصل ښار کې هم د عراق د وسلوالو ځواکونو له درنو حملو سره لاس ګریوان ده. د رقه عملیات به پر دې ډله فشار نور هم زیات کړي. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف SDF چې لکورت او عرب وسلوالو جوړ دی پرون وویل چې د فرات د قهر په نوم عملیات پیل کړی دي. د SDF وایاندې جهان شیخ عماد د رقل شمال ویدی څخه په یو پیغام کې پر کورنۍ او نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د داعش د زړه د لمنځوړو په عملیاتو کې ګډون وکړي.
ستتحرر الرقه بسواعد ابنائها وفصائلها عربا کوردن و ترکمن.
رقابه د دې ښار د خلکو او د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو د عرب، کورد او ترکمن ډلو لخوا د خلکو د ساتنې د ځواک او د خزو د محافظت د قطو په مرسته او د متحدو ایالاتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو په همکارۍ آزاد شي. موږ پر هغو سیمایزو او نړیوالو ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي غږ کوو چې د نړیوال تروریزم د زړه په لمنځوړو کې برخه واخلي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف به د رقه په عملیاتو کې له هوا څخه د سوریې د هغو وسلوالو ملاتړ وکړي چې کورت پیشمرګه جنګیالي هم پکې شامل دي. پیشمرګه وسلوال په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ځمکنۍ جګړه کې د امریکا له ځواکمنو او اصلي متحدانو څخه دي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف ویلي دي چې د نړیوال تروریزم د مرکز څنډې ته کول او بیا د هغه پرځول د دې نویو عملیاتو هدف دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د رقه د بیرته نیولو عملیات به څومره وخت دوام وکړي. د یادونه ورده چې د رقه خار د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات د سوریه په شمال کې د کوردانو د نفوذ د پراختیا لپاره د ترکیه د اندېښنو په ګډون په بیلابیلو دلایلو ډیر پیچلی ګڼل کیږي. ترکیه ویلي دی چې په رقه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات په د ترکیه پوز وکړي، خو د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ائتلاف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په دې عملیاتو کې د ترکیه ګډون ته به اجازه ورنکړي. په همدې حال کې برتانیا او فرانسې په رقه کې پر روانو عملیاتو کې هوایي ملاتړ ته چمتووالی ښودلی. د برتانیا دفاع وزیر پرون وویل چې د برتانیا د شاهي پوځ ځواکونه به د دې عملیاتو ملاتړ وکړي او زیاته یې کړه چې د هوایي کشف په برخه کې مرسته به د رقه په عملیاتو کې حیاتي رول ولوبوي. همداراز د فرانسې دفاع وزیر پرون په یوه مرکه کې وویل چې د فرانسې هوایي ځواک به د رقه په عملیاتو کې د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي. گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلې، ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې یو ګرانو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی، او بل یو ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او د ازادي راډیو له لارې نه. نو ګران دوستانو ډیر به مونږ زندو راځي چې د غټول تلیفوني پیغامونه او د ورکو شو عزیزانو خبرونه یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غلازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. د پروګرام په پیل کې باغ او ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو چې و ګران ورور په نام د عبدالعزیز د زابل نه مونږ ته لیږلې ده. دغه ګران ورور چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی خپل ټلیفوني پیغام یې پریښی لمنګ څخه مننه کړې ده. راځي چې دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو.
ہلو السلام علیکم صاحب عزیز زابل ولایت کے چوپان جول سوالی کوم ها اور کسوی روش ذات ولایت نامت ما فہرات پر درخو جو هغه ما تلاش کو کی ازادی رادیو لا ریڈی رمنا السلام علیکم
ټلیفون پیغام واورت گرانو اوریدونکو ګوره چې د ازادي رادیو لرنه ډېر ورکښوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دي چې لخپلو کورونو سره یو ځای شوی دي. ما هڅه وکړه چې له دغه ګران ورور عبدالعزیز سره تلیفوني تماس ونیسم خو موافق نشوم. ګرانو اوریدونکو اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې دغه ګران ورور په څو واره ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه ګران ورور ملتیار نومیږي. راځي چې دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو.
یعنی السلام علیکم زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه د دولت ملتیا خبرې کوم. ځکه چې زه د جنګ د کردې په اول کال دوه مو درې مو زه کوچنی وم چې د کور راوتلې وم، نو داسې د یو درو کالو کله دوه کالو وم، نو دا چې کمې خبرې کوای سوای نو زه ورڅ ویم زما څخه خپل کور کریبان دوستان ټول ورڅ زه غواړم خپل کور بي دا کوم چې هر څوک نه پاک معلومات لري زما ترې په دغه
شمیره ما ته دې څنګه وي زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 1 1 دا زما د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک ما تاسو باندې ته داسې مې زما سره اړیکې ټینګ کړي راځي درجه څخه مننه سیمه پیغامونه نشري د خدای په امان سلام علیکم
ټلیفوني پیغام مو واورید په دې اله چې دغه ګران ورور کورنۍ له سره په تماس کې شي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري گرانو دوستانم اوس وار ورسیدو غو تلیفونی پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه تلیفونی پیغامونه یو ځای سره وورو.
السلام علیکم کوچه خان د خبره جنسی نه خبر کوم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د مینه او محبت څخه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. باز د سلامه زمون یو تروزین دی معروف نمیږي او ساتي تقریبا خلل دې بده بیر نه نن در لسم ورځ چې بدره کا شو دی که هر چا د دل باره کې معلومات دي مهرباني دې وکړي او د مسلمانانو برکت دې موږ ته په دا نمبر کې کو نه وکړي 0303 8 0503 8 2 دا نمبر ده کنه دا د یو خطر کې مهرباني ټول کورې خفا پریشان ده معروف میږي او دې له سره دې بدره کا شو دی ډیر ډیر مهرباني. السلام علیکم اکندار اللہ سے پنجانی اللہ سوالی دے تلجاہ مجھے پکریہ سے خجمہ خان خبر کوا اللہ یو دا کاکا زیدی چی دا پلارنے میں خیلا دے دا زینے میں دے خان دے دا ایوان میں اشکیل چی دا کور وکسوی دے کار چا تا پاتے جی ماتا جی پلا غا لمبر زنگو وی سی پر آیا آیا نا آیا یو سل یو و سلام.
زه عبدالغفار د پنجوایی ولسوالی د صالحان علاقه خبره کوم. موږ د کاکازی محمد اخلاص نمیږي د یعنی کال رئیسی نه درکه سوی دی چې تاسو ته معلومات پر داسې مېره باندې موږ ته زنګ ووی 0 اویا درش پته 0 ونیوی.
زه ګلالی د جنگل پرلزی سره ټلیفون کوم. ما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی په غنی مشهور دی تقریبا دا وکاله کیږي د کوره وتر دي نظره کوي ځاله اوله مشتنه دي معلوم زه زه حسابي تکلیف هم لري کله چې لري په جیل کې یابل ځای یا د مشخل زغ هاوري ما سره دې ورجې نمبر را دیتا ونی شي 0 0 2 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې نمبر دې ما سره را دیتا ونی شي تقریبا 6 کال د خپل عمر دی والسلام.
نانم حکمت خاکری از والی زده خاکری رو گست والی است خبر کنز ما ورور تکریبا 13 کال عمر لری دایوی میاشی رئیس نادر کسو دی ارسو که پا دا آل معلومات لری زما دا تلیفون شمیری دا غدی 0 اویا 3 5 9 4 1 4 4 یو زل بیاده توام 0 اویا 3 5 9 4 1 4 4 زده ازادی راجیو تا دیر خوشحالم بایدی زما دا غا پیغام بلانی تمخه مشه خدای پاک مملسه
زه د څنګه ولدا کول سوالي اساس سره په تماس کیم اسد الله نیمزم ما وراره دې دلس کالو شنه کالي دې مثال دلته ورکسوي دې راسه نظر کسوي دسته فکر دې کور نظر کسوي دې اسړي ک مثال حال په لري پرداش مارو باندې نو سره اړي کوي نس 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شل د ساو ناته صفر څلور خداش مرحبا نیز ما سره اړیکه ونیسئ. خدای پامان. زه حوالی د سنم بالله کسه خبر کوم. زما یو کوچنی شل سکاله راغه دی نن څلرمه اس نادره کسه وی دی کار ورو خدا ما اړه معلومات لري زموږ سره پداش مارو معلومات وي صفر اویا څلوېښت نونس څلور سوه شپږ.
السلام علیکم دلاور یما دی کوټه خلک د کلی تاسو سره په تماس کې نیمه ورور نو سلام میږي داوود سوید د دولس کال کې شورک تک چاته په اړه معلومات مفتي دی زنګ وګ بده شمیره باندې 0 او 9 او 10 0 2 نیوي
والسلام.
وده بارغس ولايات ورمايت ولسوالي ده كي نجي ده كري خبره كوم وجلان مي ده نوتو ورس كجو ده بنام ده جل بار مي دي ده ما شر ور مي ده شاو ده بز ور مي ده ود ده دشپا و كاري كي نظرا كده تو چو كده تاك درا كلي ما كيلم بو تليفون لمبا ده غد سي پر حبس ده شتاو شيش ابتاريات ابتاري چار سي دو والسلام عليكم.
دغه ارمن ولایت د ډریکټر له سواله ته تاسو سره په تماس کې یم. مانم چې هغه چې د اوروب نن او د ولی دی دا کار کې چې دا د ولی په نامه نه دره کوي هر څه ته معلومات یې مو سږ په دغه څنګه څنګه وي چې تروا دوا ترز دوا اتا دوا څنګه پس څنګه یو اورور نن یې باغوان دی د ودان له د ولی دی د ودان له ګلا دی د ودان جانان دی د ودان کاول دی مست پر ټول ټول روغ بس تیاری چوری الحمدلله اچھا په معلومات دي دا د عبدالوهاب په نام نه دره کړی دا اورور دی خپل د مې چې توره غوي هر څه په معلومات دي مسه د پدغه سره څنګه وي ډیر دوی به مرته کو السلام علیکم.
یا ټکلنګ د ګابل له د چپون له خالي سیزن کې موږ یو کلیوال د یو څه نامو چې د دې وخت کې د کال کې نه برکته وي د څه معلومات چې بیا د معلوم دغه معلومات څه چې پر و چې پر نو درې نو سال بیا په څلور په داس مار د ځنګ یو یار څه ته معلومات او
زما یو زوی ورکړي نو مې بارام دی بارام د فنزلوسو کال دی درويشت میاشتې کېږي چې د کور سره نادرګه سوې دي هر چا ته معلومات وي د زما د بچي د خدای په لحاظ پر داغه نمبر باندې زموږ سره تماس ونه شي صفر اویا د زما نمبر دی صفر اویا دو اویا جرش یو سلور سلور جرش بل شهر د صفر اویا جرش نسلیر د سوا وښوته.
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ماوی ولسوالۍ یم د داخلو د کلي اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال د اسدالله په نامه ورک دی که هر چا ته معلومات وي په دغه نمبر دې زنګ ووهي صفر اویا اووه اویا شپږ شپېته دوه ویست یو شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اووه اویا شپږ شپېته دوه ویست یو غزنی ولایت د ماوی ولسوالۍ د پیزو د کلي اوسیدونکی دی. والسلام.
دما دغه د دې د رادي او د کوم کار کوم سلامونه اول وایم او بیا هم او د دېونکو چې د ورکه ځانو د غمونه سپتوي یو زر دي دا یو ما ژه هم وایي د خبر د زما هم مې د ورور پایس خپل نمبر نه کوم د ورکه ځانو په لټه کې وي او خپل نمبر نه یو زر دي حسانه او په سلو جک سره د خپل شمیره او هي چې ټول او هو ګری او انکه څه تاسو او هغه ورته ځان ورته پیدا هي او ګرځ ځنګ هم ته وي په چې د شمیره ورته چې تاسو مشه کولای چې لږ کتاب کله ځو یا ورته وي او یې ولې کی په دې سره چې ټول د دې رادیو په دکمن د دې کې او کله مونږ هم کاران په پسې د ما څنګه دې یو د دې رادیو خبرونه په دې سره ټول او په دې رښتینی سره ونه زنده باد ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم محمد زیا فرست خورکون نصرال رخصیدول سفرید شکریکون ما اختر محمد فنم مالک تید دول سکالو دی ایدائی واسه کیرو چی رکور مدر اکسوی دی مدرسی تغطل دی ورسل مروز تید سوی دی و بیا خیرات چی در سوی دی کار مسلمان من ما خیری نصر دی اخفل دی غاغار میربانی دوی که پیدا غشماری بزنگو سپر و سپر اته اتس و نوی پیلس و دو آگه په پرواز څخه پراته تاسو نوې د څو دواګې.
السلام علیکم مازیر شهر مشهور په مرخاز درې کال کې چې نظر څلور کال کې چې نظر کړو د سکندر ولایت د نن نه یېسه هر څه کې فعال معلومات لري نو موږ سره د صدقه شمیره ته نه فلمسي څه پر بیا تاسو لږ ته نه سوه درته لږ هر څوک په اړه معلومات لري نو موږ سره د پدغه شمیره ته ناس وي چې وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې پا په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212141115. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام نوی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نا چاری داشن خاله زما سخت نا چاری داشن خاله سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان مالی دلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر د پریشان دستا حسن خو ګولې داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نا چاری داشن خاله اوس می سخت نا چاری داشن خاله
شین خاله ساعت